د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هر کله کوم ولسمشر اشرف غنی د سول لپاره د خپل طرحه د تشریح کولو په مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نه به استعفا وکړي او نه به هم هیڅ کله یو شرمونکې معاهده لاسلیک کړي.
هیچ کس فکر از این نکنه که رئیس جمهور منتخب ده استعفا میکنه یا تن به یک معاهده ننگین میده.
د ولسمشر دغه طرحه څومره عملی ده؟ د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي امنیتي چارواکي تورنوي چې د هدفي وژنو د زیاتوالي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نه شي نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. افغان چارواکي وايي د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قومندان عبدالغنی علیپور قرارګاه نیولې ده. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د نګورنه قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویل چې د ترکیې د غونډې او امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. غنی دغه راز وویل د ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي، خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته رسېدل مطرح نه دي، بلکې افغانستان باید له سیمې او نړیوالو سره هم یو جوړجاړي ته ورسیږي.
د ترکیه په هغه اوس باندې جام بوري ترکیه وخت عزیز کې ما او دنیا د توافق نه ورس. تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست، توافق ما با مطرح با دنیا و منطقه مطرح است.
ولسمشر غنی د غراز یو ځل بیا د انتخاباتو لاره دی واک پر لیک د ټینګار وکړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قومندان عبدالغنی علیپور قرارګاه نیولې ده. د 203 تندر قولو حدود پنځمې پلې لوا د رسنیو دفتر تیر ماښام په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. د ځواکونو تیره ورځ د بیسود ولسوالۍ په حصې اول سیمه کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي وو. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. قومندان علیپور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، شاوخوا درې اونۍ د مخه منلي وه چې د ده وسلوالو د میدان وردګ په بیسودو ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یوه هلیکپټره رانسکوره کړې وه. په هغه پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون 9 تنه امنیتي منصوبین وژل شوي وو. دې پیښې پراخ غبرګونونه راپارولي وو چې له کبله یې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د علیپور د نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو دوی وایي په خپله علیپور له هغه سیمې تښتېدلی دی. تمدا نن د پاکستان د ولسی جرګې مشر اسد قیصر د یو شپږ کسیز پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. نوموړی بل ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسی جرګې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. درې زره افغانانو ته د هند یو خصوصي تحصیلي محصل خواجه علي سندونه ورکړل شوي. دا خبره له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې خبر اعلان ته وکړه. نوموړي وویل دغه محصل د لسانس، ماسټري او دکترا په کچه جعلي سندونه ورکړي. هغه د دغه محصل په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې د همدغو جعلي سندونو له مخې پر اساس یو شمېر افغانان په لوړو په دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. خبرونه لازادی رادیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګل لاورو پاکستان ته د سفر په مهال ویل هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف د هیواد ته پوځي تجهیزات ورکړي. نوموړي په دې اړه چې روسیا څه ډول تجهیزات د هیواد ته ورکوي نور جزئیات ورنکړل. سرګل لاورو پرون دا هم وویل چې روسیا او پاکستان به ګډ سمندري او ځمکني پوځي تطبیقات ترسره کړي. خاغلی لاوروف په دې دوه ورځنی سفر کې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. نیکول پاشینیان پرون موسکو ته د سفر په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه.
د نومبر د نهمې نیټې پریکړې له مخې ټول برمته شوي جنگی اسیران او نور بندیان باید خپلو کورونو ته ستانه شوي وای. خو له بده مرغه موږ لا هم په آذربایجان کې بندیان لرو. خوښ یم چې د دې موضوع د حل په برخه کې اختلافات نه لرو.
تیرمنی د ناګورنه قرهباغ سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شپږونیو لپاره جګړه وشوه چې د روسیې په منځګړیتوب په دې سیمه کې اور بند نافذ شو. په هغو جګړو کې تر شپږ زرو ډیر کسان وژل شوي. دا معلومه نه ده چې څومره ارمنیان د آذربایجان لخوا نیول شوي، خو آر بی سي خبري اژانس ویلي شاوخوا 140 ارمنیان په آذربایجان کې بندیان دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وایي د ماکل د کرونا د وایروس آزموینه منفي ده، خو هغه هره ورځ 1 کیلوګرام وزن بایلي. الکسی ناوالنی په بند کې د نه خوړلو احتساب ته داسې مهال دوام ورکوي چې د ده د روغتیا په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې مو د دې خبرونه د مطالبه یادونه وکړه. د غراس پر دغه مطالبه سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د مایوبینو او معلولینو د حقونو پر موضوع خبرې کړې او د جون په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واوري چې رخت یا تکل کله پیدا شوې ده. خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. داسې فرصت چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. خغلی غنی دغه څرګندونه پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویل چې د ترکیې د غونډې او حمله امریکایي لوري سره د نور بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو لارې د واک پر لیک ټینګار وکړ. نور به لفرې په ظاهر واورو.
د افغانستان ولسمشر وایي یو بې ساری تاریخي فرصت د څلوېشت کلنې جګړې د ختمېدو او سولې د راوستلو لپاره رامنځته سوی دی. محمد اشرف غنی په ارګ کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانستل سوې ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، ولسمشر وایي اړین ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي. هغه وویل
برای بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو دو څلوېښتو کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامداره جګړې څخه یوې تلپاته او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه برسي.
ولسمشر غنی او زلبیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وشو، خو ویل چې هیڅ کله استعفا او کوم معاهده ته غاړه نشته.
هیڅ کس فکر ازیر نکنه چې زحمت افغانستان منصب اول رئیس
جمهور څوک دې دا فکر نه کوي چې د افغانستان زحمت د ولسمشر لومړی مرستیال دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمون کې معاهده
به.
شغلی غنی زیاته کړ چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت د دوامدارې جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیز کړی درې مرحلې لري. لومړۍ مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربند سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل او درېمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. شغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغه وخت په بهرنی سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالې او سیمې ایجماع درمسته کې دوله کبله مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تل پاتې او عادلانه سولې چې افغانستان ته راځي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټولو نړیوال ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوی د ترکیه استانبول ښار روانه اپریل میاشت افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خپل نوې طرحه په استانبول کې کیدونکو غونډې ته چمتو کړې ده. د دې غونډې لپاره چې تر اوسه دقیقه نیټه رسمه نه ده اعلان شوې، د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحد طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مترې پوښتنه کړې ده چې په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ډېره داسې انګېرل کېږي چې د افغان ولسمشر د سولې طرحه له هغې چې امریکا وړاندې کړې سره په ضدیت کې ده. د طرحې ته د امریکا د طرحې بدیل هم ویل کېږي. ایا تاسو هم له همدې نظر سره موافق یاست؟
د رئیس جمهور طرحه یو جامع طرحه ده، په دې کې شک نشته بهتره طرحه ده د افغانستان د سولې او دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق کوي. حالات په دې معنا فرق کوي دا په هغه صورت کې کېدلای شوی چې عملي چې کله موږ په مذاکراتو کې یو لوړ لاس ولرو او هر څه موږ په طرف کې، متاسفانه نه په نړیواله ټولنه کې بلخصوص امریکا د افغانستان دولت په پوره حمایت کوي په سوله کې، او هر څه چې موږ غواړو د هغې حمایت نه کوي. او بل داسې چې طالبان هم د قوت نقطې څخه بحث کوي، دوی فکر کوي چې په جنګ کې دوی به لاس ځي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه طرحه دې قابل د عمل وسیږي. بیا هم بالخصوص انتخابات موضوع طالبان ته په هیڅ صورت باندې قابل د قبول نه ده. که چیرې طالبان انتخابات سره موافقه کوي، دا دوی ته یو دقیق ناکامي ده. په ټولنه معنا باندې دا ډله فکر کوي چې که د انتخابات هغه به یو سیاسي مرګ وي، او دوی نه شي کولای چې طالبان یو سیاسي ډله نه ده، یو نظامي ډله ده. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په یو کشته دغه دوی سره موافقه وکړي.
یعنی ستاسو په نظر دغه طرحه د ولسمشر دا په کور دننه او نړیوال زیات ملاتړ نه لري؟
زه فکر کوم زما شخصي نظر دا دی چې حتی ځینې سیاسون د دې سره پوره هماهنګ نه دي، چې په پوره معنا دوی د سیاسونو د دغه طرحې حمایت کول نو بیا د نورو طرحو ضرورت نه و. خصوص ډاکټر صاحب عبدالله ما اورېدل دي چې دوی په خپله یو بله طرحه باندې کار کوي. نو که چېرې پوره حمایت یې درلودلی او پوره هماهنګي وای، نو باید دغه طرحه ټولو سیاسونو په دولت کې مختلفو د سولې سختارونو ته قابل د قبول وای چې دا نه ده. نو دا فکر کوم سبا دا وي چې دولت افغانستان په سیاسونو باندې کار وکړي تر څو هغه نقطې ته ورسېږي داسې یو واحده طرحه باندې کار وکړي چې هغه ټولو جهتونو ته قابل د قبول وسیږي او عملي کېدونکي وي. د رئیس جمهور غني اوسنۍ طرحه بهتره طرحه ده، مګر د عملي لحاظ کې وګورو په اوسنۍ حالت کې عملي جنبه یې ډېره ضعیفه ده.
کراشو د استانبول غونډې ته د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحد طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې ډېرې ګړندې شوې. په دې وروستیو کې د سولې په اړه دغه مختلفو نظریاتو ته په پام، آیا فکر کوئ چې د دې غونډې تر جوړېدو به یو واحد طرحه رامنځته شي؟
نوري صاحب، د استانبول غونډه اول تر اوسه تایید نه ده، په کوم تاریخ کې چې په پښه کې اشتراک کوي او اجنډا به شي. طالبانو ته ویل چې د 14 تاریخ پورې کچیر تاسو په دې کې اشتراک وکړي، تر اوسه طالبانو خپل ګډون نه دی تایید کړی. نو زه فکر کوم د استانبول غونډه لا هم ډېر سوالونه دي چې باید حل شي، او پاتې شو کله چې د یو مشترک یو واحد طرحې بحث کیږي. زه فکر کوم کچیر په 14 تاریخ باندې دا غونډه کې راځي، نن وخت ډېر کم دی، دلته په کوردنونه کې په کابل کې دلته ډېر زیات کار ته ضرورت شته. زه فکر نه کوم چې دا ودی کولای شي چې یو ډېر کنکریټ یو ډېر قوي طرحه دي او واحد طرحه دي وړاندې. یو بل دا سیاسونه هم یو طرف ته نه دي، ځینې سیاسونه د طالبانو پلوي کوي، ځینې د دولت د افغانستان، ځینې خپل یو په استقلالیت سره غواړي چې یو طرحه وړاندې کړي. زه فکر کوم دا به ستونزمنه وي، مګر بحث دې دی که چېرې د استانبول غونډه کېږي هلته باید بحثونه پر دې باندې اوس چې یو صحیح دغه ته ولاړ شي، مګر یو طرحه امکان نه لري.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر حکمت اعظمي چې د افغان ولسمشر د سولې د نوې طرحې په اړه خپل نظریات را سره شریکول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې هڅې روانې دي، خو په افغانستان کې تاوتریخوالی هم ورسره دوام لري. په تېره بیا لوی ښارونه اکثرا د هدفي وژنو او چاودنو شاهد وي. په دې وروستیو کې دغه دا ډول چاودنې او حملې ډېرې شوې دي. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي هم امنیتي چارواکي تورنوي چې د هدفي وژنو د زیاتوالي په مخنیوي کې امپاتې راغلي دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په څیر په پکتیا ولایت کې هم په تیرو څلور اونیو کې هدفي وژنې زیات شوې دي. که څه هم ځایي امنیتي چارواکو تر هرې پیښې وروسته د عاملینو د نیولو لپاره په بیا بیا ژمنې وکړې، خو د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان پر اجراءاتو نیوکې لري او وایي نه یوازې د پیښو مخه نیول شوې، بلکې عاملین یې هم پرته له پیژندلو آزاد ګرځي. په تیرو څلور اونیو کې د هدفي وژنو د دوو څارنوالانو د ولایتي شورا د وغړي د ولسي جرګې د ټاکنو د یو نوماند په ګډون د څوارلسو دولتي کسانو او عامو خلکو ژوند واخیست او نونس تنه نورې ټپیان کړل. د پکتیا اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوای:
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نه شي، نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي. نو زه لویه کمزورتیا د دې ګڼم چې کومې کشفي ادارې چې دي د دوی کار نیمګړی دی.
که څه هم د پکتیا ځایي مسولین د پیښو په تور د پنځو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د وضعیت اندېښمن کړي او وایي په یوه او بله پسې د هدفي وژنو او پرته له دې چې عاملین یې ونیول شي په چارو کې د ځایي امنیتي مسولینو ناکامي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخل وایي:
ټول مرګونه په همدې بهانه شوي دي چې موږ یې تعقیبوو مګر نه چا تعقیب نه کړو. ولایتي شورا دوه غړي په دې کې لاس ورکړي دي. د جنګونو یا د وژنو لړۍ دوام لري، اخیری نه ده. لا به نور انتظار باسو چې په پکتیا کې نور څوک وژل کېږي او څوک یې وژني. تر اوسه پورې عاملین نه دي معلوم شوي. کوم کسان چې دولت نیولې دي تر اوسه خلکو ته ښکاره نه دي.
د پکتیا امونیا قومندان نجیب الله سرتیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امونیا قومندانۍ د تروریزم مدیریت د تشکیل د کمښت خبره کوي، خو په ټوله کې د ترور او هدفي وژنو د پیښو د کنټرول مسولیت د ملي امونیت د ادارې کار بولي.
د امنیت ملي وظیفه ده. امنیت ملي دا باید تثبیت کړي او د دې جلوګیری وکړي. موږ په دې برخه کې ډېر کوچنی مدیریت لرو په نامه د مدیریت توریزم چې هغه د ډېر لږ امکاناتو نه برخمن دي. د دې موارد کې هم موږ هلې ځلې کړې دي او کوي.
د پکتیا د ملي امنیت ادارې تر اوسه د هدفي وژنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د پکتیا د امنیت قومندانۍ مسولین د یو شمېر دغو پیښو د ترسره کېدو عاملین وسلوال طالبان او شخصي دښمنۍ یا د بیخو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو کې د خپل ښکېلتیا په اړه څه نه دی ویلي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شي. په دې اړه چې رخت یا ټوټه لکله پیدا شوې ده نور معلومات ترلاسه کوي شي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مروجه شول ډیر وګدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پښم نه جوړېدل.
د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو په بل خبرونه کې چې هغه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي د معلولینو او معیوبینو د حقوقو موضوع ته مو انکتنه کړې ده. په افغانستان کې سهار ته بجې 19 دقیقې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی او شمیر لویدیزو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه ګڼه کې د تیرو 12 په ترڅ کې په افغانستان کې لاسته راوړنو ته اشاره کوي. بیا لیکي تیر کال ته د عطف نقطې په سترګه کتلې شو ځکه چې د سولې خبرې پیل شوې. د کال په لومړیو میاشتو کې شخړې یو څه کمې شوې او مرستندویانو له افغانستان سره د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې. خبرونه بیا لیکي له بده مرغه د سولې تړون لا هم نه دی شوی او تیر سپتمبر چې بین الافغاني خبرې پیل شوې شخړې ورسره زیات شوې. له اقتصادي پلوه د کورونا وبال پیله کورنۍ ناخالص تولید 15% کې کم شو، د بودیجې کسر زیات شو، پانګونې ټیټې شوې او صادرات هم. ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې لیکي چې په 2020 کال کې به د افغانستان نیم استوګن بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي چې دا د تیرو څلورو کلونو په پرتله شپږ برابر زیاتوالی شي. خبرونه بیا لیکي چې راتلونکي لار به صاف نه وي ځکه چې د نړیوالو تجربو له مخې هغه هیوادونه چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي شایي سوله پکې وشي، خو ممکنه نه ده چې جګړې پکې ختم شي. خبرونه بیا څرګندوي چې هغه وادونه چې عواید لشتي شای له 500 تر 300 کلونو پورې بیرته جګړو ته مخ کړی او تر هغه جګړې پکې وي چې د سړي سر کلنۍ عواید 500 ډالر ته ورسی شي چې د بریټه د افغانستان د اقتصاد د رسیدو لپاره د یو نسل په مخه دغه هیواد باید هر کال په ثابت ډول 8% کې اقتصادي وده وکړي. وی بل خبرونه اسرائیل ټایمز تر دې سردی کلاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان وروستي مشهور يهود اسرائیل ته درومي. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي هغه کس چې لسبان دی ویل سيزي په افغانستان کې د یوازینی يهود په توګه پیژندل شوی دی. لدی ویری اسرائیل ته ځي چې د امریکا پوز له افغانستانه د وټلو شمنه کړي چې لدی سره د طالبانو په چیر بنسټ پاله ډلې ته په دې هیواد کې زمينه برابرې شي. زابلان سمنتوف عرب نیوز ته ویل دي چې د اسرائیل تلویزیون به یې ګوري چې پوښي په افغانستان کې څه پیښ شي. سمنتوف دا خبر هم کړی ده چې دوی په دې بریالي شو چې د کابل لکنیسی د يهودانو د سمريو په څیر دفاع وکړي. اسرائیل ټایمز لیکي د زابلان میرمن د تاجکستان يهود ده او دوی لونی له 1990 میلادي کال را په دې خوا په اسرائیل کې ژوند کوي. خو سمنتوف په تیرو څو لسیزو کې چې جګړې وي او سیاسي شخړې وي په افغانستان کې پاتې شو. سمنتوف د فرشونو او جواهراتو پلورونکي د هرات په شهر کې شې دلې. په هغه شهر کې چې څو لسیزو مخکې د سلګونو يهودانو استوګن ځای وو دی بیا کابل ته ولېشتید. خو په 1992 کال کې کابل ته تر ستنېدو مخکې تاجکستان ته وتښتید. د اسرائیل ټایمز په باور له زابلان سمنتوف پرته به په کابل کې د يهودانو د کنيسې ورونه وتړل شي او په افغانستان کې به د يهودانو د ژوند یو دوره پای ته ورسی شي. د يهودي پوهانو په باور لږ تر لږه 2000 کلونو راهیسې يهودانو په افغانستان کې ژوند کړی دی. زابلان سمنتوف تیرونی ازادي راډیو ته وویل که طالبان راوګرځي دوی به موږ په چپیړو پسې واخلي.
ازادي راډیو اوري وسم یو سیمه ایز او نړیوال موضوع چې د افغانستان له مسلې سره تړلې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بهیرې یو حساس پړاو ته رسیدلی، روسیه او پاکستان د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه. دا څرګندونې په پاکستان کې د هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د لیدنو کتنو په مهال شوي. دواړه هیوادونه له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې تاریخي ښکېلتیا لري. نور بلفری بظاهر وورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته د خپل دورځني سفر پر مهال پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوز له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې بهیر او د دوړو هیوادونو پر دوړ خيزو همکاري او خبرې وکړه. د عمران خان له دفتر په یو خبرسوي اعلامیه کې راغلی چې نوموړي د دیلي دیني پر مهال شغل لاوروف ته د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. اعلامیه د ویچې عمران خان د افغان سولې پروسې د ګړندې کېدو په برخه کې د روسیې هڅې وستایلې چې اشاره یې په مسکو کې د افغان سولې په اړه د تیرې میاشتې غونډې ته و. رویټرز خبري اژانس لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامي کې د سرګی لاوروف له قوله راغلي چې وایي د طالبانو په ګډون د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د یوې موافقې تمه لري څو په افغانستان کې د کورونی جګړې د ختمېدو لپاره رغنده حل لارې وموندل شي. سرګی لاوروف په چهارشنبه له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته په اسلام آباد کې یوې ګډې خبرې غونډې ته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه داسې اندېښنه وشوه.
لکه زموږ د پاکستاني همکارانو په څیر موږ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښمن یو. هلته ترهګریز فعالیتونه په ډېریدو دي. داعش د هغه هیواد په شمال او ختیځ کې په قوت سره پراخېږي.
په همدې خبري کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو ته لیواله دي. پاکستانی رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله راپور ورکړی چې وایي مسکو او اسلام آباد به د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره خپل اړیکې پیاوړي کړي او زیاتوي چې روسیه په پام کې لري پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي خو جزئیات نه دي ورکړي. دغه راپورونه د لاوروف په حواله ده هم وایي چې دواړه هیوادونو د نورو ګډو پوځي تطبیقاتو په ترسره کېدو هم موافقه وکړه. وروسته لغه چې واشنگتن له طالبانو سره د میتر لمړی نیټه پورې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وټلو موافقه کړي، مسکو د افغانستان د سولې پروسې په ګړندې کېدو کې د فعال رول لوبیدلو لپاره رمخته شوی. که څه هم امریکا وایي چې لوجستیکي او تخنیکی پلوه ګرانه ده چې تر ټاکلې نیټه خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.
سرګی لاوروف همدارز پروند د پاکستان د پاوز له لوی درستیز قمر جاوید باجو سره هم پر اولپنډي شار کې ولیدل. په دې لیدنې کې دوی د دفاعي او امنیتي همکاري په ګډون پر دوړخیزو علایقو بحث وکړ. د خبره د پاکستان د پاوز اعلامي او د غرض پاکستانی رسنیو کړه ده. د روسیا او پاکستان چارواکو د غرض په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د کوویډ-19 ناروغي پر وړاندې مبارزه او هم د غازو د وینلي کې د پروژې پر مختګونو باندې خبرې وکړې چې د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځېدلې ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د لوب په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د بریاو په سلسله کې د آزاد مبارزې افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسي سیال په وړاندې تر بریا ورسته د خلکو او دولتي چارواکو له تود هر کلی سره مخ شوی. ښاغلی سفری ورم ورځ په موسکو کې خپل روسي سیال ته ماته ورکړه او ټاکل شوی سبا بیرته کابل ته ستون شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
و شکر الحمدلله که تانستم توسط 3 راوند و با امتیاز حریف خود شکست بدم.
داد حسین بخش سفری همیشه نه شعار دی. سفری بی ځای نړۍ ته نه دی راغلی. د آزاد سیالیو د افغان لوبغاړی وای دنده یې داده چې په سیالیو کې خو ځلېږي او د سیالیو او د خپل سیالانو په ماتولو سره افغانانو ته خوښي وروبخي.
سفری رسالت ایمانی
سفری د خپل خلکو کورنۍ پر وړاندې ایمانی او وجدانی دنده لري چې باید ادا کړي. په همدې اساس هڅه کوم چې دا دنده په خاتوګه سرته ورسوم. تل د مبارزې ستراتیژي لرم او میدان ته لټلو وړاندې خپل سیال خ مطالعه کوم چې کمزوري او قوي ټکی معلوم کړم.
خغلی سفری په روسیا کې د تیر شپې د لوبې پر مهال خپل روسی سیال په دریم راوند کې مات کړ. لوبا د حبیب الله نور محمدوف ای اف سی سیالیو په چوکاټ کې ترسره شوه. خغلی سفری لومړنی افغان لوبغاړی دی چې د دغه سیالیو په چوکاټ کې لوبیږي. سفری تر بریا وروسته د افغان چارواکو خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. ولسمشر غنی د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش سفری ته د بریا مبارکي ورکړې ده. په ورته وخت کې د نوموړي بریا په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغانانو د پراخې خوښۍ لامل شوې. یو شمیر عام وګړو د دغه بریا په اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره مطرح کړل. له دې ډلې مریم عزیزی او احمد جان وویل
حسین بخش سفری زمونږ ویار زمونږ اتل دی. خوشحاله یو چې داسې ویاړلې ځوانان لرو.
جای خوشي به تمام مردم است. یک دستاورد ملي است.
د آزادو سیالیو بل اتل احمد ولی هوتک بیا تیر ورځ د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه سره په خبرو کې د خغلی سفری ورټیا او طبقاتو د وړاندوی نه کړي وچ سفری با خپل روسی سیال مات کړي. حسین بخش سفری د افغانستان په آزادو سیالیو کې هغه تکړه لوبغاړی دی چې تر دې وړاندې هم ګڼي بریاوې خپلې کړي او خپل خلکو ته خوښي وربخلې دي. د په 1996 کال کې په ترکمنستان کې جوجستو په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټلی و. د افغانستان د جوجستو فدراسیون رئیس محمد صابری نن ازادي راډیو ته وویل چې خغلی سفری تر دې وړاندې بیا په مغولستان کې په آسیایي سیالیو کې د اتلولۍ په ګډون د اماراتو او روسیې په سیالیو کې هم بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې.
تاسو لا پیغامونو
محمد ابراهیمان يم د کونړ ولایت څخه یو تن معلوم زما پیغام ازادي راډیو ته ده. ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د معلولینو ډیر مشکلات دي په کونړ ولایت کې. د چادرو کالو ماشونه پاتې دي، چا د څلورو پاتې دي. دغه پیغام شرف غنی صاحب ته دا ده چې د میدان د ولایت د تذکرو مبارکې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو او په تذکرو کې وردګ لیکي میدان وردګ نه لیکي کوم خطر مشکل منځته راغلی هیله کوم چې دا مشکل موږ ته حل کړي او د تذکرو کار راته شروع کړي.
د کندهار ولایت د وونو ناحیې څخه دا پیغام پرېږدمه. دا د بازار لوړ کوبۍ چې دی دلته زموږ دي، اوس کورونه دي، دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده. دا د اوبو نه لاندې تېر وي په دغه کورو ته، نو په هغه عمومي د دې کوم پیټ چې دی هغه دوه انچه پیټ راغلی دي. دا په سوو کورونه دي، په دا دوه انچه پیټ کښې دی په دا سوو کورونو ته اوبه ورکوي. اګر د موږ بې تعلیمه خلک دي، دغو سړی په مخکې نشته چې ودې ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچه پیټ ته په چا باندې رسې چې دا عمومي دي. دوه انچه پیټ په شړې دي، په سوو کورونه دي ترلاندې کړي دي. دا کله دا کورونه وزري زما د نورو مقاماتو څخه دا هیله امید دي چې د دغو خلکو سره حساب وکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او وویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. ښاغلی غنی دغه راز پر دې ټینګار وکړ چې واک به له انتخاباتو پرته پرې نږدې. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علي پور قرارګاه نیولې ده. د 203 تندر قولو اردو د 15 پلې لواء د رسنیو دفتر تیر ماښام په یوه خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د علي پور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. تمدنن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر د یو شپاړس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. د افغانستان له فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامي وایي 3000 افغانانو ته د هند یوه خصوصي تحصیلي موسسې لخوا جعلي سندونه ورکړل شوي. هغه دا خبره پرون په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه او ویل چې ډیری افغانان د همدغو سندونو پر مټ پر لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي چې هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي. پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان موضوع هم د چارواکو د بحثي و مهمه موضوع. سرګی لاوروف او د غرض پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشې کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وایي د مکل د کورونا د وایروس ازموینې منفي ده، خو هغه هره ورځ یو کیلوګرام وزن بایلي. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې کوم وغوښتي وي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وځي اوریدلی شئ. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونه ته مو زه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا ونی په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان او څنګ مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روختي ستونز لري ډیر دي خو آیات تاسو چې په دې برخه کې کار کوي معلومات شته دي چې فرزند څومره ماشومان په افغانستان کې داسې چې هغوی یو روختي ستونز یا یو معلولیت لري او هغوی خپل کورنۍ تور پاتې دي
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروي نه دا کړی چې څومره د ذهني معلولیت لرونکو هلک او جلې په کورونه کې موجود دي د دې ارقام نشته په دا چې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون لمخې چې موږ په هر څو په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډیرو حقونو نور څخه برخمن دی ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري لس کلن پنځه کلن شپږ کلن او دا ساتي او د ډاکټر واسیم نه کیږي یا مثلا دوی هغه شکل لمخې پښه وده کوي سر وده نه کوي یا سری وده کوي وجودي وده نه کوي یا سوی شکل په دری په اصطلاح باندې دي دغه ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي حتی میلمنو ته یې نه ورښیي یا تا تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه د انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي په دې کې بل د خوشنیون کی خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه الک یا خور ده یا ورور ده هغه ته وایي چې د ورور نه ساتنه وکړي یا د خور نه ساتنه وکړي هغه د دې لپاره نو په اصطلاح یو پایواز چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کومات تللی وي یا بې هوش وي نو دی باید ډوډۍ ورکړي دی باید اوبه ورکړي دی باید تشناب ته بوځي دی پخې کړي دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی یو شاخه کار ده د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج دا شاخه کار
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه ماشومان چې اوس مثال لموره داس پیدا شوی چې دوی یو ستونزه لري له کوم ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی مایند او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې مایند او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح اگر چې دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده موږ هغه ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو ولی خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي باربند ګرځي دا په خپل واک نه دي دا په خپل اختیار نه دي یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې دوی تجاوز وکړي دا دی یو په داسې په نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي روانشناسان دي مختلف تمرینونه دي همدغسې چې د بریل خط دی د نابینایان لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمي وړي او راوړي متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي دغه معلومات نشته د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته زه باید عرض وکم چې زنه مایند پلان دي تر هغه لید چې خدای نو د دینم خلاص کی پدای چې د غډیر ستر بوج یو خود یو مور پایس باندې کای او سړی د مور ل دیدا یا لسترګ ورته وګوري دغه مور د پاره زکه یو رواني شکنجه ده هر ورځ ورسره ګور هر ورځ د دې په فکر کې دار ازي چې کاش کدا سی یو مرکز وې داس یو نه هات وې داس یو 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 ځای و چې حد اقل ماته یو سکون پیدا شوې حد اقل سحری رانه وړي د دلته الته په اصطلاح دوی ساتلې مازیګر مخام دی به تر وړي که احتمال اند شپې مثلا نشوي ساتلې حد اقل د ورځ خو زخم کار لرم زم ژوند لرم زم ځان کالی اغوستل لرم زم ډوډۍ اغل دا نو یو رواني شکنجه ده د مایند او پلان لپاره په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او هغه د پالند لپاره چې دا معذف ته چې ته دا وسات او دا درنونه غورځي دا ځان درنونه سوځي دا ځانونه وي دا په شاړه ځان وي انداز
دا سي محل چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مینې او فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي
زه عرض وکم دا ست شه دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده کورنۍ ټول نه روان شناسان دي نه معلومان دي او نور ورجان د تخنیک ماهر خلق دي زه درته وایم په نور دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږیدلی دا د افغان دی په هر حالت کې چی که معلولیت لري که مثلا زخمی دی که هلک دی که جلی دی که ښه دی د دې وطن وګړی دی او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې د لویانو د کنوانسیون له مخې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې چې موږ باید دغه لاسرسی د مالیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کو لاسرسي چی شته. لاسرسي خوونه او روزنه د مکلف دولت چ دوی ته ورکی. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپور ته کی جو خلکو چې تاسو معلوم ذهنی ما هغه وجه معلومی کی مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د ير په حالت کې د ماینو انفجار په حالت کې یا امور تاسو په یوه د ډاکټر بیل هازه یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نهه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزه لپاره په صحت په برخه کې دي د اخر آیت ونی کی هغه خواړه و نخوري هغه مثلا سالم فضا آرامش او سکون دا ونلری او پاین زمان کې د نګدی خپلوان او په اصطلاح ودونه میچ په ګروپ او په بینه کې زنه هغه په تیبل هاس باندې نو طبعا معلولیت لرون کې ماشومان دنیا ته راځي دا یو بخش دی چې ته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د دې سروي باید وشي څومره دی د سروي کې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرون کې ماشومان التوروري راجستري کې او وخت نا وخت پداسې د ماشومان د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې که په یوه هفته کې یو ورزي که په میاشت کې ورزي د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی حتی که دوی د غیږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی بعد هغه نه د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي لویان شوي دي د اتلس کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو ګورې په خوا بدل ته وزای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل څوک چې ذهني معلول وو کماشوم وو کلو وو دغه دارالمجانین ته ورغه کول چې دا ده لار اول دغه نوم غیر بشری ده دارالمجانین د لوانیانو کور یا د لوانیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هواد وګړي دي د افغان د مور او پلار پیدا شوی دي دا حق لري د سالم ماشومان غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو حتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هیواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤل دي د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومان ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای هیو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخه د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څوک آسان وي څومره مصارف لرو دا باید سروي شي چې هغه مسؤل چارواکي دي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زیږېدلی دی چیرته اوسي دا باید سروي شي راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼګونه کې دي ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د امتحاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان په کې شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیا څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاهد د یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو څلور زامنې چې یو یې دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړه کیږي ولې د په ډېرو مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تیر کړ بل هېواد کې بل اخر یو اروپایي هېواد ته امریکایي هېواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو په میاشت کې وره ګورو نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغه سی یو 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 رواني تضمین دی ماینده او پلانته چې دوی باید کدوی نوی مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه ور وښونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې خپل ځان باندې پوه شي او ډیر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بل خبره ده او د خونه روزنه سیستمونه شته دي چې د یعنی دوی د پاره د شبانه روزی شپ اورس د لیلی ورته جوړ شي شمل ته وسی.
ډیر زته مننه درنه اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رخت یا ټوټه څه وخت را منځته شو؟
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواج شول ډیر وګدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پښم نه جوړیدل
او افغانستان ته لکومو هیوادونو څخه رخت یا ټوټه راځي.
دا په خاص راتله تانو جوپان وو نور دولتونه مال دلته نه راتله هغه ټول درې متره وو غاټه ټوټې نه درلوده.
نن همدا موضوع څېړو. په پایل کې د رخت تاریخ ته ورګرځو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، لومړنۍ انسانانو د حیواناتو له پوستکو، چرم، د ونو له پاڼو او داسې نورو شیانو څخه د ځان د پټولو او د چي له محیطي خطرونو څخه خپل بدن خوندي کړي جامې جوړولې. د وخت په تیریدلو سره پام شو چې دوی کولای شي له پاشم، ابریشم او نخي تورونو څخه رخت ووبي. په پایل کې د رخت د ووبدلو لپاره وسایل ډیر عادي او لومړني وو. وروسته چې پرمختللي ماشینونه رامنځته شول، په لږ وخت کې به ډیر رخت جوړوه. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د لومړي ځل لپاره څو وخت رخت جوړ شو او د جوړولو طریقه یې څه ډول وه؟ د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خان جان الکوزي څخه مو پوښتلې دي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواج شول ډیر وګدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پښم نه جوړیدل مالونه د وړې و نه د وجغونو نه جوړیدل دا غیر وروسته به دا انتقال شول پومبېته خپل پومبای مالوچ چې اوس ورته مالوچ وي د ته انتقال شول او همدارنګ به اریانا یو ډیر لوی تمدنات د یونان د تمدن په مقابل کې ولاړو د مصر د تمدن په مقابل کې ولاړو.
درخت یا ټوټې له جوړیدل وروسته داسې منظم مارکیټونه او دوکانونه نه و لکه اوس چې جوړ دي. سوداګرو برخت په شکړې و لری مزل نه وهل، کلی په کلی ګرځیدل، کله به چې میرمنو او انجونو د دوی نارې واوریدلې له کورونو څخه راوتلې د سوداګر چارچاپېره کېناستلې او د خپلې خواښي رخت ورنه اخیسته. سمې ولا چې له پلار نیکه څخه د رخت خرڅولو کسب ورپاتې دی وای اوس هم په لرو پرتو سیمو کې سوداګر کور په کور ګرځي او رخت خرڅوي. نو ما وړای د رختونو دوکان لري ورسره غږیدلیم ورته واکشي.
څوک چې دوکان نه لري نو بیا د دوکاندار نه ټیکې راوخلی بیا په شابه نه خرڅي، کلی کې څوک خرڅي، څوک بیا بازار کې خرڅي، دوکاندارانو باندې د سمپل د پاره ګرځي
نارې وهي.
او چې دا ټیکې میرا وړ دي، څوک وای کتان میرا وړي، څوک وای جرجټ میرا وړي، څوک وای بخمل میرا وړي، همدار کم زین نور شانسه چې دینارې وای وای دا شان مجر وړي دي که څوک اخلي به راسي در
نظر دکان ته هغه څوک چې په شاو باندې ټوټه کلی ته وډی کنه څوره قیمته خرسي
هغه مر قیمته نه سي خرسي څومره چې په دوکان کې ته چې الته په وګو باندې مخرسه کې دی به مثلا متر 50 روپی زین دي کې سچ متر 1500 روپی مس در کم دی 50 روپی خرسي دکان کې هغه چې کې 140 روپی خرسي ځکه دکان باندې کرایه او دارازي په مشه باندې چې خرسي عمل ته کرایه شي نسته. پغمان د علاقې خلک راضي وړي د ارزان قیامت د خو خلک راضي وړي د شوکی ورته وای د شوکی د خو خلک راضي وړي د رقم خلک شیخ محمد جان ورته وای هغه راضي زمنګ نه اخلي یو یو جوړه به عمل ته کلی ته وړي خرسي دته زیاتره خزم راځي موږ سره نسی بیا ځکه کلی خرسي در کم زمر کلی ته به خلک راتلل خپل ماته ډیر خوند را کاوي زکه واخې زوړ کوم چې ډیر کلی ټوله خزه سپین سری بورته راتلې هم دنه به تکي خو خولي پلس او په 20 روپیه به سره جنجال و هم دا ماته په دومره را هم دا په دومره را
هغه سوداګرو به چې ولایتونو ته توپ توپ رختونه وړل دا چې د موټرو اسانتیاوي نوي پښپوش په بلاره پاتې کېدل د غزنی وسیدونکو لال محمد سره مې په دې اکله مارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو تر بولم
دا په خاص راتله تانو جوپان وو نور دولتونه مال دلته نه راتله هغه ټول درې متره وو غاټه ټوټې نه درلوده بیا د تاترونو ګریو پشمیسی وو دا د لندن وو لندنی تکه به ورته ویل هغه نو غټ غټ ټوپونه وو هغه به راوړله دلته به خرڅول قندار ته راتلله قندار بیا دلته راتله
لیو ولایت نه بل ولایت نه بیا د آس په طریقه درختونه وړل کېدل څه رقم وړل کېدل
پوخري وړله ما لغزنی که یادی گیسه لدغ کابل د مو کلی تا مو گرامک و لسوالی دیکی باس مولل پخری مولل سانو یا تافته و تکی کدی ورتا ویل
چه؟
کدی
د نارینه لپاره و کدی خزی لپاره؟
د خزی دپاره مو د نارینه دپاره و آغا آغا تکه آغا و نارینه سی و نو دست کالی دلو دست کمیسی یاو رنگ و پرتوگی بلن
دانو ولی
دقیقه سی رواج و با پرتوگی که دست پیواندون مو سی دره رقم سلور رقم پرتوگ بسپین و تور پیاندم پکی و سپین پیاندم سور پیاندم پکی و
خلق نیستی
و نیستی و خلق نادار و پیسه نی و وست دا پیسه درسو ویدی داغه تکه خود دا جنکانش اولی یا جمعه آگوندی بل جمعه ایسا چی
دی توتو پر دولونو که سمره تغییر را غلی
دیر تغییر غلی دا تو بس رازی خال رازی زاری رازی آقا وقت دا زاری و خال بخی نی و وست نو دنیا خال نی ولی
اکثر کسان وای چې رخت ورځ تر بلې کم اصل کیږي غوټه باسي رنگ اړوي د چې ولی د رخت سوداګر محمد امان په دې نظر دی چې کچيري دوی اصل ټوټه راوي د افغانستان د اکثر خلکو اقتصاد کمزورې دی ډیر خلک نشي اخستلی بیا نو هغه وی چې په دوی تاوان شي
دا سیدی خورکی دا خبر خو پر مشتي باندې اړه لري کو وځ چې انت ولارت مطلب بیا رقم رخت متره جوړي د رخت را جوړي مطلب دا نام کرپ په درې سو یو متره جوړي هغه چې موږ راوز موږ د افغانستان شرایط نه دي دونه برابر اقتصاد کمزور دي دلته چې خریداران راسي مطلب مشتری راسي کوشش کوي ارزان شي غواړي وس هغه شی موږ تجاران راوړای سي راوړی دوای سي اما د اقتصاد د وطن ډیر کمزور دي پیسو مطابق ته ګورو هغه شی راوړو دا سه شرایط راغلي دي چې په موټ سي ګرځي د ورځې موټ نه دی کم شي چې په موټ دی د ورځې هغه شی بس رانی سي یو خبره داسې ده چې لوړ شی موږ راوړای سو خالي دادی د افغانستان د اقتصاد په خاطر موږ کم شی راوړو شرایط دغه رقم دي الان کې غنور ملکو ته ورڅ هغه ګرد برنټونه لري خپل کمپنیان دي هر شی په خپل یو خرڅیږي خراب شی هم څه مطلب خراب بازار لري او ششمستا دلته زموږ اقتصاد وس خراب دي سره کوشش کی چې ارزان شي کوتی یوس یو وخت وسره تیری کی
رخت په متر او غاز خرڅیږي دا چې په خابه خلکو ټوټه څه رقم متر کوله د کندهار اوسونکو شمس الدین راتوي
مشه د چنه سکپړی راځي د اخوا سره مثال هغه غاز پر لیکل دي نیو سنتي پر لیکل دي چې کوم د کندهار سکپړی ځي په کندهار کې شاخوا او کې دي الته غاز استعمالیږي نیو سنتي کابل او مزار او د افغانستان د لوړ شمال خوا چې ده هغه په سل سنتي یعنی په متر باندې خرڅیږي
یعنی غاز کم ده متر ډیر ده
غاز کم دی متر زیات دی مثال سنتي پر شروع کیه غاز چې دی نیو سنتي دی متر سل سنتي دی خو د سپور سره موږ معلومات کاوی متر نو هغه به مثال دغه لاس پیچدی د امپرندازه باندې دغه کابل پر لاس باندې و پیچله مثال چې دوه واره به دغه پر د لاس درجری پر چې دوه واره به و پیچله ول دا یو متر سل مثال پر دغه اندازه باندې غاز معلوموي دغه سبات کې مثال متر پیدا سول زموږ په خواني سپیسري چولې هغه به د ټیکا کښک د لاس سره د لاس پر اندازه به د پښ سره ونی ول دغه اندازه به مثال دی متر معلوموي
ژوند پشي بوکي
زکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بولا خان خپل شوقي اکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کې خبرونه کې مو اوریدل چې په لومړیو کې برخت ډیر په ساده او لومړنۍ وسایلو جوړیده. دا چې څو وخت بیا د رخت جوړولو پر مختلفو ماشینونو رامنځته شول، چې ډول رخت وبده، دا او د تاوارته پښتني هم په مرکه کې د سوداګرۍ د خونوم برستيال خانجان الکوزی ځوابوي. ورته واکشي
منګه د پاچا او د داوود خان په وخت کې فابریکې لرلې د نساجي چې هغه د پولي خمري فابریکا او ګلبهار او امدارنګ باګرامي و چې دا رسمي فابریکې وي په قندار کې هم منګه د عبد الله دغه د کتان او امدارنګ په ایرات کې فابریکې وي د دې په څنګ کې چې داوود خان راغی داوود خان اجازه ورکړه او صنعت ته فابریکو ته پارک صنعتي جوړ شو په افغانستان کې او سرمایدارانو ته قرضې ورکړل شو لې تشویق شو لې منګه د کابل په صنعتي پارک کې تقریبا پلاس هاو د کتان جوړولو او د افغاني جامو ټیکې د جوړولو فابریکې د جوړولو پرسن انصاف کتانو نور کتانو نو د دې نه علاوه ولایاتو کې هم داسي محلي کارګاوي ویل ک په ننګرهار کې د سمرخېلو په نامه باندې سمرخېلي کتان به ورته وي تیکې به ورته ویل دا جوړېدلې او دا په افغانستان کې ډېر مشهور یو من خو تقریبا په هغه وخت کې د خپل ټیکو په ارتباط باندې یو څه خود کفا انقلاب دغه څلوېخ کاله د دې باعث شو چې نوې سرمایه گذاري په دې ارتباط باندې ونشي بدبختانه چې د نجیب دو حکومت د منځتلو په وخت کې دغه څه سرمایه چې و د ټوله د خاورو سره خاورې شوله
دا مهال مونږ او تاسو راخت د کالیور نه جوړو یا نور شیندل کوم کو
د جهان سره تجارت لرو مونږ خو په دې نوې مرحله کې تقریبا تجارت هم ډېر زیات مخ په وړاندې لاړو نو مونږ ټول تیکي وست خارج نه راوړو تقریبا د کال داسې فکر وکړ چې $200-$250 million په ارزښت باندې زنانه او مردانه تیکي د خارج نه راوړو
هغه کوم رختونه چې په افغانستان کې تولیدېدل د کیفیت لارخه څومره اصل او څومره خو
د خوشبختۍ ځای او چې په هغه وخت کې په منطقه کې داسې رخت لکه اوس چې پاکستان یا بنگلاديش یا هندستان تولیدي په منطقه کې داسې رخت نه تولیدي ځکه چې هغه رخت خالی کاټن او زمونږه تار چې هغه د پومبې تار او داخلي تار او ډیر زیات ارزانه په هغه وخت کې زمونږ د اردو د مصالح او قواو ټول مصارف چې کډ روجایي او کډ جامو او کډ لباس او کډ زیر دریشي او کډ هر چی شي او کډ خپل د دریشي او تکیوي دا ټول په افغانستان کې تولیدېدل
څه فکر کوي بیرته به افغانستان په دې وټوانیږي چې په خوا په تیر ماسي اصلي ټوټي خپل خپل هیواد کې جوړی کی چې نه غوټه وباسین لیلون پکې کار سوی
بله او د دې امکانات شته کو الله تعالی رحم وکي سول راشي امنیت راشي د افغانستان امکانات ډیر دي دلته وبشته از مکشته او من کولای شو چې د میلیونونو ټنو کارټن د تولیدولو استعداد د افغانستان زمکه لري
درن دوستانو دا وژمن پښې بوکي خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری
د ګل خسته ځوان جانا تا ته چې ترسي د ګل خسته ځوان جانا تا ته چې ترسي ورلی کډیر پتا ورېږي مات چه ترسي پلی کډیر پتا ورېږي مات چه ترسي د ګل خستا ځوان جانا تا ته چه ترسي ਸਾ سبا ته چیر ترسی کډی رحم را کا کیسه سبا ته چیر ترسی پلی کډیر پتا وری ما ته چیر ترسی گل خیستا جوانی جانا تا تچے ترسی پل زان